احمد شیبر یم. السلام علیکم. 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو وړاندې د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې به ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې 8 ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی سرتیاسم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلي تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه 4 کسانو د وژلو او شاوخوا 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهرچانو پر وی پوځي چاوڼۍ برید کړی او د چاوڼۍ دروازې ته یې اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې 1000 تنه مظاهرچان نیولی دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې یې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پیکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو شغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پیکنګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. د وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېری اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د 4 خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادي رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې 4 نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوي وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له 9 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سیشن بي پروسې خبره کړې ویلي دي چې د قطر له پرمختیايي صندوق سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته پوځیان استولې دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند سرتیاسم نریندر مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سی ته په رسمي سفر ځي. د سپین مڼۍ ویاندې کیریان جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکال او خوندي بحرالکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدراعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلې دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي.
څه کم 2 کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار.
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
تر لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې په پیل کې د پاکستان موضوعاتو ته ورګرځو. له داود خټک د مشال راډیو له اډیټر به واورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پیښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مرګ او د 25 تر 25 کسانو د زخمي کېدو خبر دی. دغسې په لاهور کې هم تر اوسه پورې مظاهرې روانې دي. ورسره بیګا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم 6 کسانو باندې ډزې شوې دي، په هغه کې 14 کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی، او په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ ته څه حال نه دی راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کومه چې لوی سړک دی، یعنی سندھ انډس هایوې چې ورته ویل شي هغه هم بند ده. او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځې واقعیات چې دي دا ډېر په سختو ټکو کې یاد کړی دي، او دا پرونی ورځې د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیره خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډ دي. پولیس سهر مال کوشش وکړو چې د هغه ځای نه دا خلک لرې کړي. په هغې باندې اوښکې بیونکې ګیس هم وکاروو، او دغه دوران کې هوایي ډزې د یو خوانه هم شوي دي او د بل خوانه هم شوي دي. نو ظاهره ده په هغې کې کېدای شي چې دغه نقصان هم په هغې کې رامنځته شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغې نه پس بیا کوم هغه د هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خو لږه بنده شوي ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لږ څه وخت هم هغه خرابېدی شي.
خټک صاحب، د نورو ګوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریځ خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دانو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغا په یو طرف دي، او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغا په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغا یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارٹی ویلی چې را تاو تریخوالی ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دی هغه همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. ور به شو اسلام آباد ته. اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پښتونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټر وی هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هائی وے سرینگر هائی وے ورته وی اغم تړل شوی دا، چې عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی، نو دغه سرینگر هائی وے چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پښتونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې زنه نو ګرځیدم، او په اسلام آباد کې داسې وګڼئ چې یو خاموشي و. اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنگ ماحول کې بیا غوي ضرور ویره لري چې سب مشکل پہ پیدا کی دی شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات سړي؟
شامود قریشی خبر اول شو و خو لګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغه رپورت تایید نه کړو، رد کړ. لیکن مخکې دلته رسنۍ او ټول رسنۍ دا خبر اور کړی و، تر اوسه پورې بیا لکه پی ٹی آئی لخوا چې کوم دا رپورٹ رد شوی دی، دا هم ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرٹری جنرل دی، عمومی سیکرٹر دی، اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوی دی، او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نورو هغو کسانو چې ویل کیږي چې په پنجاب شاوخوا زر کسان نیول شوی دی، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویلي؟
تحریک انصاف بالکل سو ویلی دی، تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دایدا کی چا وهلی شوی ټکول شوی دی، زرانم پکې شامل دی، دا غي عکسونه خبرې کړې دي چې کوم ځای کې دیني ولې کیږي، دا غي ویډیوګانې خبرې کړې دي. نو پی ٹی آئی خو لیکن چونګه دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتارې او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چانل تایید کړی، لیکن په کراچۍ خلک نیول شوی دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ٹی آئی د مشرانو په کورونو باندې چاپی وهلی شوی دي، او په نور ځایونو کې دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ٹی آئی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ٹی آئی وی چې نیول شوی دي، پولیس هم د ځنې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زموږ لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډېر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن مونږ نه هغه پاړه معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهره مشته، سړکونه په کوم ځین ځایونو کې بندو، خو د کراچی او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبتو کو، نو بیا په سند کې او یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نه وو لکه څنګه چې تیره ورځ متحده شوې ځکه په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوې دی او سره نور ګڼ شمېر کسان نیولې شوې دي. نو مظاهرې خو نن شوې دي بالکل شوې دي لیکن تشدد رپورٹ مونږ دالته نه ترلاسه کړی د کراچۍ
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په تر کله پورې داسې دوام لکوي؟
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریض او موقف نه واوري او دغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګې هغه سانتیاوې خو به نه لري چې یو بیان ورکړي. او نن چې کله هغه عدالت ته پیش شوی نو هلته میډیا ته اجازت نه وو, هیڅ چا ته اجازه نه وه چې هلته ورشي, فقط د هغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه. نو یو خو د عمران خان اواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي, لیکن د پی ټی آی مظاهرې خو روانې دي. هغه یو کمیټه جوړه کړې ده او شاه محمود قریشي دغه کمیټې پختی چې موږ نوم واخیست دا غي مشرم دی. خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالت به همداسې روان ځکه چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا کم غاړې چې دي د دې ترمنځ کینی خبرې وکړي او یورو جوړ جاړي وکړي. یو پخوا به فوج پاکستان د پردو شاته باغي یو خپل رول لره لوبو او دغه رنګ حالاتو کې به روغه جوړه کوله, لیکن اوس فوج ډیر سخت بیان فوج جاری کړی دی او تیر ورځ د نهم مئی ته تور ورځ ویلې ده چې دا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی, نو یو نوی پاڼه خلاصه شوه او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لارښوونه باندې په فوج باندې حمله شوې ده. د فوج بیانیه کې دا هم ادعا شوې ده چې دا د پاکستان په پنځه او یا کال تاریخ کې داسې کار نه دی شوی چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی او فوج ویلې چې دوی خو د زغم نه کار اخیستی دی. نو د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی, نو بیا خو هغه د روغې جوړې دپاره هغه چې پخوا به د چا رول وو هغه نشته. بل هغه شخصیات پاکستان کې ختم شول چې کوم شخصیات به وو د بوټو په شان, عبدالفقار علی بوټو په شان, لکه نور هم ډېر نمونه دي, ډېر زیات نمونه دي. ولی
ګوندونه په خپله په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو, پخوا مسلم لیگ قوي وو,
پاکستان کې بدقسمتي وو دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي, چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لغبر شان وي. لکه دا څو د افسوس خبره ده چې په ملک دا حالت روان دی او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي داغه. او ګوره لکه د فوج خبره وخت مو په تاسو کړه د پنجاب او خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې مسکیږي. نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشران شاه محمود قریشی او پخوانی وزیر فواد چودھری. او دغه دلیل زما په نظر باندې کمی ځکه دی چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباتو موضوع راغله, نو فوج ستره محکمه کې سپریم کورٹ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف فعالیتونو کې مشغول دي, نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباتو لپاره فوج ځای په ځای کړی. او نن بیا فوج د رسمي بیانیه جاری شوه د پنجاب او د خیبر پختونخوا اوس لکه شی بولان د کابینې اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه. نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نه وو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې هغه د اساسي قانون ضرورت هم دی, او نن تاسو فیصله وکړه فوج راضی شو چې موږ ځای په ځای کیږو.
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه د دې چې ځین راپورونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې لاسو ته رسیدلې دی. په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنۍ بریټ شوی دی. پولیس وایي دا حمله دوه ترهګرو کړې چې دوی یو وژلی او د دې کسانو مخې نیولې ده چې د کمپنۍ ته ننوځي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په آزاد بازار کې نن 290 پاکستاني روپۍ په یو ډالر تبادله شوې. پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده. او یو شمیر اقتصادي کارپوهان د ریوټرز ژوند سویل دي چې اوس ګران ښکاری چې پاکستان به نړیوال وچی صندوق یا ایم ایف پورونه ترلاسه کړي, ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. وربشو نړیوالو عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونه راغونډ کړی دي د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په باره کې څه ویل دي. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب, لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې, دې موضوع ته راشو. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت ته اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپلو استازبولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونې به کړې وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یوه کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت ته د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د دې په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډېر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کېږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس. نوری نمو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واورېدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شئ. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټولې اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې بللی. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډې ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. وی ویل چې قران کریم د ښځو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقاید خلکو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې، خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مې میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوو زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي دي او له عامه ژوند یې څنډې ته کړي دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وی بین په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته نن دا خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکې په سر کې له ښځینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام پکې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د بوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره واز نشو پورته کولای، نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي، خو که چېرې مونږ د مغفر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ چې سول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري د هغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یې همدایي چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کړي، دوی روحیه مات کړي چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي. دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي بل هدف یې که د سیاسي لارخ نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړه چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد کړي که نور اسلامي هیوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم که چېرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څرنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پردی صاحب پخوا چې و جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل پنځه نفر کار کول، کم ونیسه دغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپله بېسواده او څه کار نه درلود دغه مېرمن به یې کار کول یا وظیفه کول او یا هم پوهنتون ته تلل. اوس خو پوهنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوی دي. کم پخوا په کور کې لکه پنځه نفر کار کول، اوس یو نفر کار نه کوي. او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې، تقریبا دوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي نن سبا. نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هېڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نه نیمه بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. خو اوس په ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلي پیغامونه سره واور.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم میرویس بند وردګ ولایت چاکو لسوالی بیک سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خو دا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پوهنتون څخه فارغ شوی یو، مګر نه کار شته نه روزګار، بس همداسې ګرځو. نو مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
اجاز عادله یم، د کندهار ولایت د شهیدانو چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولی دي، نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خو ښه امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته نو موضوع اخیستل مهم دی. هغه د امنیتي وضع لپاره دغه نشو کولی. خو دا زره څومره ښه خبره ده چې روژه هم پر ده، قصاص هم پر دی، او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړي. کوم چې الله پاک دی، الله پاک پسونی، کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د پمو باندې خموده چې خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې. خو کاش کې چې وشي خدا غزا ما مقصد دا شاید ان چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي، ځکه چې موږ تاسو ځایونه لیدلي وینو او سم ګرځي چې یعنی میروخې ښځې دی کړی دي، وخت یې ورسره تېر کړی دی. بیا په کار کوم ده بېرته دی کوټې د خلکو مې خو بېرته ته خلاصې شوي یم دي، څنګه شوي یم دي. خو ډېرو دغه ځایونه پېښ شوي دي، دغه ځایونه په اسو چې اول یې په ځان تطبیق ما نه کو دا موږ نه موږ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 څلورويشت دوه سوه یو.
د هند د غوره لیگ په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپیټلز ترمنځ مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وش پېته منډې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، او د دې په ځواب کې ډیلی کیپیټلز تر اوسه درې اویا منډې کړې دي، دولسم وار روان ده او درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبېږي. نه په چاو دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه.